السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا د محل په پیښور کې د غرمې 12 او په کابل کې 12 بجې دي. د مشال ریډیو په دې خبرونه کې مو زه ملیحه امیرزاده هرکلی کوم. په خبرونه کې د قبایلی سیمو، پښتونخوا، پاکستان، افغانستان او نړۍ په اړه د ریپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې هم در خبرو. خو اول خبرونه ویان پامیر ساحل.
د پاکستان وزیر اعظم د الوتکې پریوتو پیښې رڼو پلټنو امر کړی دی. په اسلام آباد کې افغان سفیر وایي پاکستان دې د وسلوالو له ملاتړه لاس واخلي او روسیه وایي شامی پوځ د حلب په ختیځ کې عملیات درولي دي. بشپړ خبرونه. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف اړوند چارواکو ته امر کړی چې له حویلیا سره نږدې د الوتکې پریوتو پیښې شفافې او آزادانه پلټنې دي وکړي. نوموړي تیر ماښام په اسلام آباد کې د الوتکې پریوتو پیښې په اړه یوې غونډې ته وویل چې په پلټون کې کمیټې کې دي د پاکستان هوایي ځواک یو لوړپوړی افسر هم شامل کړی شي او دا چې د پیښې پلټنې دې ژر تر ژره بشپړې کړی شي. د چهارشنبې پر ورځ د پاکستان هوایي شرکت پی آی الوتکه له شتراله اسلام آباد ته په لار وه چې د یو بټآباد له حویلیا سره نږدې پریوته او پکې د عملی غړو په ګډون 8 سپاره کسان ووژل شول. په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال وایي له پاکستانه غواړي چې د وسلوالو طالبانو له ملاتړه دې لاس واخلي. نوموړي بیګا مشال راډیو ته وویل له دې پرته له پاکستانه نور څه نه غواړي.
موږ له دوی څه نه غواړو. هغه څه چې افغان حکومت له پاکستانه غواړي هغه دا دي چې د طالبانو د رهبري حضور په دغه هیواد کې پای ته ورسوي او ورته ودی وایي چې زه یې په خپله مخه یا د موجود ملاتړ ورباندې بند کړي. د سولې په باب مو په دې وروستیو کې څه نه دي غوښتي.
تر زاخلوال مخکې د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس زکریا تیره ورځ په اسلام آباد کې اونیزې خبري غونډې ته وویل هیواد یې خپله خاوره د ترهګرو کارولو ته نه پرېږدي. د په هند کې د ولسمشر اشرف غنی وروستۍ څرګندونې د خپګان وړ وبللې. غنی په امرتسر کې ویلي ول چې پاکستان دې له افغانستان سره د مالي مرستو پر ځای هغه هیواد ته د وسلوالو ورتګ مخه ونیسي. د خیبر پختونخوا لرغونو آثار اداره وایي په جمرود کې شاوخوا 13,000 کاله پخوانی آثار موندلې دي. د دې ادارې مشر ډاکټر عبدالصمد تیر مازیګر مشال راډیو ته یوازې د خیبر په جمرود کې 110 آثار موندلې دي.
صرف په جمرود علاقه کې دمته تقریبا 110 آرکیولوژیکل سایټس ملاو شوې کې ټول زوړ مونته سایټس ملاویږي. هغه انسان چې کله غار کې اوسېده 13,000 کاله زاړه آثار مونته ملاو شي. بتمت آثار پکې ډېر زیات دي. د انګریز دور دي، د سکانو پیریډ آثار دي پکې، د انسان چې کله په غار کې اوسېده هغه ټیم آثار دي پکې.
هلته د خیبر پولیټیکل ایجنټ خالد محمود وایي دوی به اوس په لواړګي او باړه کې هم د لرغونو آثارو لټون سروې پیلوي. تیره ورځ په شمالي وزیرستان کې د سړک غاړې خاخ بم چاودنه شوې چې پکې 2 کسان وژل شوي دي. یوه انتظامی چارواکي د نوم نه ښودو په شرط بیګا مشال راډیو ته وویل پیښه په د تخیلو کې شوې او دا چې وژل شوي د پرمختیايي چارو 2 کارکوونکي ول د حملې ذمواري چانه د منلې. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د افغانستان شفافیت اداره وایي د هغه هیواد خلک د خپلو کارونو خلاصولو لپاره حکومتي ادارو ته د شاوخوا 3 اربع ډالرو رشوت ورکوي. د دې ادارې مشر سید اکرام افضلی تیره ورځ په کابل کې د نوې نظر پوښتنې نتایجو ښکاره کولو پر وخت وویل د 2014 زیږیز کال پرتله د کلنی رشوت کچ لوړ شوی دی چې د حکومت مشروعیت تر پوښتنې لاندې راولي. دا نظر پوښتنه د افغانستان په ټولو ولایتونو کې شوې چې پکې له شاوخوا 8,000 خلکو سره مرکې شوي دي. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي د دې رپورټ په اړه مشال راډیو ته ویل اداري فساد ورته په میراث کې پاتې دی خو پر ضد یې جدي هڅې کوي. په غور کې د دوو وسلوالو ډلو په جګړه کې 4 کسان وژل شوي، 2 ژوبل دي. د غور ولایت شهرک ولسوال محمد کبیری بیګام مشال راډیو ته ویل له 2 ورځو راهیسې د حاجی غفور او محمد په نوم د 2 سیمه ییزو زورواکانو ترمنځ نښتې روانې دي چې پکې وژل شوي هم د دې ډلو کسان دي. د روسیې بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي شامی پوځ د حلب په ختیځ کې د یاغیانو تر بلکې لاندې سیمو کې جنګي عملیات درولي دي. لاوروف تیره ورځ د جرمني په همبورګ کې د اروپا امنیت او همکارۍ سازمان غونډې په څنډو کې وویل دا اقدام به د جګړې په ډګر کې د بندو پاتې شاوخوا 8,000 کسانو محفوظ ځایونو ته د تګ لار برابره کړي. د ویل ویلی شي چې په ختیځ حلب کې شامی پوځ جنګي عملیات درولي دي ځکه چې له سیمې څخه د ملکي وګړو ایستلو پراخ عملیات روان دي. د ښار اوسیدونکو البته د حکومتي بمبارۍ د لږ کمیدو خبر ورکړی دی. د شام بشري حقوقو څارډلې هم وویل چې تیر ورځ ناوخته په ځینو سیمو کې نوې حمله او ډزې شوې دي. واشنگټن وایي په حلب کې د اوربند تصدیق نشي کولای. لاورو فویل په همبورګ کې ل خپل امریکایي سیال جان کیری سره خبرې کړې دي او دواړه سلا شوې دي چې سبا د روسیې او امریکا پوځي چارواکي په جنیوا کې سره وګوري. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست بیګا وویل د لاوروف اعلان د دې ښکارندوی کوي چې څه مثبت پرمختګ کیدی شي. برطانوي حکومت د هغه هیواد بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن وروستۍ څرګندونې د هغه شخصي خبرې بللې دي. ګارډین ورځپاڼې د ډسمبر پر 8 یو ویډیو خپره کړه چې پکې جانسن تېره اونۍ په روم کې یو کانفرنس ته ویلي ول چې ایران د برطانیا ملګری سعودي عرب او د منځني ختیځ نور هیوادونه په نیابتي جګړو کې ککړ دي. د برطانیې وزیر اعظم تھریسا مې ویاند هیلن باور بیګا وویل دا څرګندونې د جانسن شخصي خبرې دي او د سعودي عرب یا په سیمه کې د هغه هیواد رول په اړه د برطانیې پالیسۍ ښکارندوی نه کوي. جانسن غونډې ته ویلي ول چې د منځني ختیځ سیاستوالان دین یا مذهب تحریفوي او د خپلو سیاسي موخو لپاره د یو مذهب له بیلابیلو فرقو ناوړه ګټه اخلي. د ویل په سیمه کې داسې لوی شخصیت نشته چې له سنی شیا یا بل ډلې لوړ فکر کولو اراده ولري، خلک یو ځای کړي او یو ملي نظر او فکر پر مخ یوسي. د زیات کړه همدا لامل دی چې سعودیان، ایران او هر کس ګډاګي جوړوي او نیابتي یا پراکسي جګړې پر مخ وړي. دا د دې محل خبرونه سراج زهیر د کرنسیو یا اسعارو لبیو او د سوانی موسم له حال سره.
نن د جمعې په ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.10 روپۍ غستل کیږي او په 1.60 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.40 روپۍ او په 1.50 روپۍ یو یورو په 1.45 روپۍ او په 1.45 روپۍ د متحده عرب امارات درهم 9.10 روپۍ او 9.10 روپۍ د سعودي عرب ریال 23.40 روپۍ او 23.60 روپۍ او یو افغانۍ په 1.55 روپۍ او په 1.50 روپۍ او 300 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی غسل کیږي او 300 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوس د موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ په پیښور او کوټه کې باران وي او د بنو په یو نیمځای کې د باران امکان دی. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 40 او کم نه کم 10، بنو کې هم 40 او 10، او کوټه کې به زیات نه زیات 14 او کم نه کم 2°C وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې پامیر ساحل درته وړاندې کړل او دا کرن صوبې او د موسم حال مله سراج زهیر اوریدل. په خبرونه کې به ووره د پاکستان وزیر اعظم د الوتکې پریوتو پیخې رڼو پلټنو امر کړی دی. دا الوتکې په پیخه کې د وژل شو ځینو کسانو مړو پیژنګلوي شوي. ډاکټران دا پیژنګلوی څنګه کوي؟ د پی آئی الوتکې پیښې د پروازونو د حفاظت په اړه پوښتنې پیدا کړې دي. آیا پاکستانی الوتکې د نړیوال معیار پابندي کوي؟
بالکل سٹینڈرڈ انٹرنیشنل لیول والے جہاز نظریگی انجن ضرور شی انجن خلق چینج کی.
په اسلام آباد کې افغان سفیر وای پاکستان دی د وسلوالو لملاتړ لاس واخلي. د لکی مروت اوسیدونکي وای ورځ او شپه بجلی نه لري. په خوست کې د ځایي اوسیدونکو شمالي وزیرستان کډوالو لپاره روغتیايي مرکزونه جوړ شوي.
د عاجل واقعیت په برخه کې خدمات وړاندې کوي. د ماجرینو لپاره هم دوه دانې ثابت کلینیکونه دي.
شننې او تبصرې هم لرو. له مشال ریډیو سره پاتې شئ. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف له حویلیا سره نږدې د الوتکې پریوتو پیښې شفافې او آزادانه پلټنو امر کړی دی. نوموړي تیر ماښام په اسلام آباد کې د الوتکې پریوتو پیښې په اړه یوې غونډې ته وویل چې په پلټونکې کمیټې کې دی د پاکستان هوایي ځواک یو لوړ پوړی افسر هم شامل کړی شي. د چهارشنبه په ورځ د پاکستان هوایي شرکت پی آی ای الوتکه له چتراله اسلام آباد ته په لار وه چې د ایبټ آباد له حویلیا سره نږدې پریوته او پکې د عملی غړو په ګډون 8 سلویخ سپاره کسان وژل شول. رفت انجم تفصیل لري.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلی دی چې د پی آئی الوتکې تحقیقات دې زر تر زره تر سره شي. تیر شپه وزیر اعظم هاوس اسلام آباد کې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې یو غونډه وشوه چې پکې د وزیر اعظم نواز شریف وینا وه چې د سیفټی یا حفاظتي تحقیقاتي بورډ ته لاندې دي د پی آئی الوتکې تحقیقات زر تر زره مکمل کړی شي. وزیر اعظم ویل دا خبره مهمه ده چې ولس د حادثې د حقایق نه خبر شي او هدایت یې وکړو چې تحقیقاتي کمیټې کې دې د پاکستان ایئر فورس یو تجربه کار افسر هم شامل کړی شي. وزیر اعظم نواز شریف پاکستان ایئر لائنز انتظامیه ته دایا جاری کړل چې هغوی د متاثره کورونو سره زر تر زره رابطه وکړي او هغوی سره د هر قسمه کومک وکړي. وزیر اعظم د مړه شوي کسانو ډي ان اې ټیسټ زر تر زره مکملولو هدایت هم جاری کړي. بل خوا د پاکستان سرکاري ټي وي تر مخه د ایبټ آباد نه اسلام آباد ته د مړو راوړو مرحله هم مکمله شوې او د اسلام آباد پیمز هسپتال کې د اوو مړو شناخت کې دروستو خپل خپلوانو ته حواله شوې دي. البته کپیحه کې مړه شوي ایئر هوسټس اسما عادل او د چترال ډپټي کمشنر اسامه احمد وړایچ د هغه لور او د ښځې جسدونه د هغوی رشتہ دارانو ته ورکړی شوي. غیر وروستو جنازی هم وشوې. یاد اتوی چې د پاکستان ایئر لائنز پی کې شپک شپګیو الوتکه د دسمبر په اوومه د چترال نه اسلام آباد ته د راتلو پر وخت د ایبټ آباد په حویلیه کې د حادثې ښکار شوې وه چې پکې د عملی کسانو په شمول اته څلوېښت کسان مړه شوي دي. رفت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پاکستان هوایی الوت ملی ادارې پی آئی اے په لوی دلی الوتکه کې د وژل شو پیژندنې یا شناخت بهیر روان دی. زیاتره مړي د اسلام آباد پیمز روغتون ته وروړل شوي دي. پوښتنه دا ده چې په دې ډول پیښو کې د وژل شو پیژندګلوي څنګه کیږي؟ عبدالحی کاکړ یې جواب په دې رپورټ کې راکوي.
چارواکي او عیني شاهدان وایي الوتکې له پریوتو سره سم اور واخیست او پر یوه برخه خویا آن تر څو ساعتونو پورې اور بلو. د دوی په وینا زیاتره مړي خراب شوي او شناختې نه کیږي. مړي د ایبټ آباد ایوب روغتون ته وړل شوي وو او هلته موجود ډاکټر جانګیر مشالې ټول چې له پنځو کسانو پرته نور هیڅوک ونه پیژندل شو.
پنځه کسان داسې وو چې د هغو شناخت وشو. یو چاینیز وو، هغه شکل واضح وو، یو بل زیشان نوم باندې یو کس وو، هغه واضح وو. بل چې کم بی جاس کې هیروستس لا وټه نه د هغې کور والا ولې چې هغې لاکټ وو په غاړه کې کنه هغه د کور والا شناخت کړل. او یو داسې آسټریلین وو چې هغه دا ترانسپلانټ شوی وو پټه لاوله خپې کې کنه خو د هغه شناخت په هغه باندې وشولو.
هغه خلک چې خپلوان یې بایللي اوس د مړو ترلاسه کولو کې ځکه ستونزه لري چې د خپل کس شناخت نسی کولای. حکومت هڅه کوي چې د ډي ان ا ټیسټ لارې دغه کسان وپیژني. د ایوب روغتون ډاکټر متیو لا وای ډي ان ا معاینه یوازینی لار ده چې د یو کس کره شناخت کوي. شناخت نوری طریقے ہمستا د ډاکټر جانګیر پوینا په دودیزه طریقو کې خپلوان یا د پاکستان د شناخت کارډونو اداره د مړیو په پیژندلو کې مرسته کوي.
د جلا وایکین دی غوې په جنې لکه څنګه اوس دغه چې کوم مزره هیروستس او ری چې کوم نه ری په غړې کې لاکټ وو نو هغه خاوندو پیژندلو. ها موس او بل کوم د موږ د بایومټریک سیستم ولا کوم هغه یې کنه یانه یې غوړی خبره چې موږ فینګر پرینټس وی کنه نو هغه فینګر پرینټس کوم پوسيبيليټي کې دی چې را دغه شی نو هغه شنه غوړی را ګران نه چې ته مطلب چې یو یو ټوکړه را جمع کیو یو هغه ته یو باډي ته جوړه کیږي هغه شنه غوړی را ګران نه.
د اسلام آباد پیمز هسپتال ډاکټران وایي هڅه کوي چې د مړیو ډي ان ا ټیسټ ژر تر ژره وکړي چې دارنګه پلوان تور زیات کړاو او تکلیفه تیر نسی.
د عبدالحی کاکړ په رپورت کې مو واوریدل چې د چهارشنبه پر ماښام د پاکستان حویلیا سره نږدې د غیواد هوایي شرکت الوتکې پریوتو په پیښه کې د وژل شو پیژندګلوي بهیر روان دی. تر هغې پیښې وروسته د پاکستاني الوتکو د پروازونو او د هغوی د حفاظتي تدابیرو په اړه پوښتنې پیدا شوې دي چې آیا له نړیوال معیار سره سمون خوري او که څنګه. تفصیل یې په دې رپورت کې واورئ. د دسمبر په اوومه د پاکستان انټرنیشنل ایئر لائنز له چتراله اسلام آباد ته تلونکې الوتکه د فنی خرابې له امله پریوتله. په دغه پیښه کې اته څلوېښت کسان مړه شول. تر دې مخکې په 2012 کال کې د بوجا ایئر لائن یو جهاز له اسلام آباد سره نږدې پریوتو په پیښه کې یو سل اوه ویشت کسان مړه شوي ول. په کال 2010 کې د ایئر بلو الوتکه د اسلام آباد په مرګله کې پریوتې وه چې پکې 125 کسان مړه شوي ول. د په 1300 کلونو کې مهمې هوایي ټرافیکي پېښې دي چې له اسلام آباد سره نږدې شوي دي. دغو پېښو ته په کتو سره پوښتنه راپورته کیږي چې پاکستانی هوایي کمپنۍ د حفاظت نړیوال معیارونه په پام کې نیسي که څنګه. د پی آی اے پخوانی پایلټ ریټایرډ کیپټن شاهد حبیب چې په دغه هوایي کمپنۍ کې د سلویختو کلونو تجربه لري وایي چې داسې څه خبره نشته چې په پاکستان کې د هوایي سفر د حفاظت نړیوال معیارونه په پام کې نه ساتل کیږي.
موږ پاکستان کې بالکل سټانډرډ انټرنیشنل لیول والے د دنیا سټانډرډ دی. اکاو سټانډرډ موږ پاکستان کې فالو کوو. زمونږ ټیکنیکل ډپارټمنټ دی پی آی اے کې دا ټول چې کوم انجینران دي دا لایسنس دا چې پکې څوک نشته چې لایسنس نه دی اخیستی او دلته راغلی دی. دوه چیزونه یې په فلاین کې ډېر ضروري. یو وی انجینیرینګ ټیکنیکل چې جیاز مینټیننس پک کیږي او کوي. نمبر ټو چې کوم دی پایلټان هغه د پایلټ ټرین پراپرلی او نه. دا چې کوم ډپارټمنټس دي د دې فورو سکرینینګ کیږي.
شاهد حبیب وای دا سینې وی چې ګواکی او جهاز زړیږي بلکې د یوې الوتکې استعمال په ګنټو کې شمیرل کیږي چې تر هغه وروسته هغه جهاز نور د استعمال قابل نه وي.
جهاز نظریږي انجن چې کوم دی هغه چې زور شي انجن خلک چینج کی. جهاز ایئر فریم چې کوم دی کنه هغه یو سپیسیفک ټایم پورې استعمالیږي نمبر اف آرس کې. دا غینه بعد جهاز چې کوم دی ریډنډنت شي ختم شي.
په پاکستان کې د پروازونو د معیار ډایریکټریټ د سیول ایویشن اتارټي د حفاظتي پروګرام لاندې جوړه اداره ده چې د ټولو هوایي کمپنو د پروازونو باقاعده جاج اخلي. له دغه ادارې سره مو د رابطې هڅه وکړه خو چارواکو یې له خبرو ډډه وکړه.
د مشال رادیو
د جمعې د ورځې
19 پروګرامونه
هارون باچا هنري غړې
په لسنی مو بجو
جمهوریت
په پاوکم دو بجو
د ځوانانو غږ
په تمنټه د پاسه دو بجو
پام کوا
په پاوکم سلورو بجو
حجرا
په سلور نیمو بجو
د مشال ریډیو خبرونه ته تاسو غوږی. افغان چارواکي وایي له طالبانو سره د سولې لپاره ښه موقعه پیدا شوې دي. په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر زاخیلوال بیگا مشال ریډیو ته ویل ډېرې طالبان پر دې پوهېدلي چې پروانه جګړه کې افغانان وژل کیږي چې پکې بهرنۍ کړۍ لاس لري. دوی ویل افغان حکومت د سولې په اړه له اسلام آباد هیڅ نه غواړي خو بس د طالبانو ملاتړ دې پرېږدي. صفی الله ستانکزی رپورټ لري.
په پاکستان کې افغان سفیر وایي په دې وروستیو کې د سولې په باب ښه فرصتونه رامنځته شوي دي. حضرت عمر زاخیلوال پرون شپه وویل ډېر طالبان په دې پوهېدلي چې روانه جګړه افغان وژنه ده او تر شا یې بهرنۍ کړۍ موجود دي.
رابطه های مستقیم موثرترین رای یک درک متقابل و
زاخیلوال وایي د سولې په تړاو د متقابل درک او ښې هڅې لپاره یو مؤثره لار مستقیم اړیکې دي. ډېر ښه فرصتونه رامنځته شوي دي. اکثره طالبان څه په لوړ پوړو لیکو کې یا هم په ټیټه کچه په دې نظر دي چې په افغانستان کې جګړه افغان وژنه ده. تابند دې جګړې تر شا بهرنۍ کړي موجود دي او دا جګړه تودوي او تمویلوي. همدا درک په طالبانو کې شته. همدا درک او پوهه هم د طالبانو او هم زموږ لپاره یو ښه فرصت دی. ځخیلوال همدا راز ویل چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې تړون ثابته کړ چې د افغانانو ترمنځ مستقیمي خبرې د سولې د پروسې رښتینی انزور وړاندې کړ او طالبان هم دا لار کارولی شي. د طالبانو ترمنځ د سولې د لیوالتیا خبره داسې وخت مطرح کیږي چې څو ورځې وړاندې ځینو افغان سیاسي کارپوهانو او خبریالانو له طالب مشرانو سره په قطر کې ولیدل او د سولې په اړه یې د هغوی وروستی دریځ هیله بښونکی و ارزاوه. په پاکستان کې افغان سفیر د سولې په پروسه کې د پاکستان د رول په اړه وویل چې اوس وخت افغان حکومت له پاکستانه په دې باب څه نه غواړي. ځخیلوال وویل پاکستان دې یوازې طالب مشران له خپلې خاورې وباسي او ملاتړ دې نه کوي. دی وایي موږ له دوی څه نه غواړو. هغه څه چې افغان حکومت له پاکستانه غواړي هغه دا دي چې د طالبانو د رهبری حضور په دغه هیواد کې پای ته ورسوي او ورته ودی وایي چې زه یې په خپله مخه یا دې موجود ملاتړ ورباندې بند کړي. د سولې په باب مو په دې وروستیو کې څه نه دي غوښتي. د ځخیلوال تر خبرو مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند نفیس زکریا په یو کانفرنس کې د دې تر څنګ چې د افغان ولسمشر وروستۍ خبرې د خواشینۍ وړ وبللې وی ویل چې پاکستان خپل ټول زیار ایستلی څو اجازه ورنکړي چې خاورې د تروریستي ګروپونو او مخالفو ډلو لخوا وکارول شي. افغان ولسمشر وړمه ورځ په یو غونډه کې یو ځل بیا په پاکستان غږ وکړ چې افغانستان په خپل حال پرېږدي. دا هیواد د چا صدقه نه غواړي بلکې د دولتونو باعزته اړیکې غواړي.
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولسوي.
او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خیبر پښتونخوا د لرغونو آثارو اداره وایي د خیبر په جمرود کې د 1500 کاله پخوانی آثار موندلي دي. د دې ادارې مشر ډاکټر عبدالصمد تیر ورځ مشال ریډیو ته ویل دا آثار د غار وختونو انساني ژوند ښکارندوی کوي او دا چې یوازې په جمرود کې 110 آثار موندلي دي. پولیټیکل انتظامیه وایي اوس په لواړګي او باړه کې هم د لرغونو آثارو سروې هڅې پیلوي. فرهاد شینواری تفصیل راکوي.
د خیبر پختونخوا د آرکیالوجی څنګه وایي چې دوی د خیبر پولیټیکل چارواکو په مرسته په جمرود کې یو آرکیالوجیکل یا د لرغونو آثارو د موندلو سروې مکمل کړی دا او هلته یې خواوشا 1500 کاله پخوانی آثار را پیدا کړی دي. په دې حکله د خیبر پختونخوا د آرکیالوجی اینڈ میوزیم محکمې ډایرکټر ډاکټر عبدالصمد مشال ریډیو ته وایي
صرف جمرود علاقہ کے دن تقریبا یو سر اللہ سرکیولوجیکل سائٹس ملاو شو کہ ٹول کے زور منت سائٹس ملاوی گا انسان چکل غار کی اسی دو دیر زر کال زاڑ آثار منت ملاو شی پر کار مس کے نو مون امید لرو کال تک پر پر من کو دایو کو یا پورا دی خیبر ایجنسی سروے کو نور سائٹس منت ملاو شی آرکیولوجیکل نظر سے ک دیر زیات غٹ کمیابی دا چکل من شروع کڑی نو تقریبا ات نہ ملکوں نہ منت رابطے شی وی دو اوڑے زیات انتظار کی سدل تک منت سم ملاوی گی آثار ملاوی گی بوت مت آثار ډېر زیات دي. د انګریز دور دی د سکانو پیریډ آثار دی پکې د انسان چې کله په غار کې اوسې دوه هغه ټیم آثار دی پکې.
د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ خالد محمود وویل چې د دوه آثار موندل یو لویه کامیابی ده.
نو دا زمونږ لپاره یو ډېر غټه کامیابی ده، یو ډېر غټه خوشخبری ده او دا صرف په پاکستان کې نه بلکې پوره دنیا کې به د خیبر ایجنسی نوم په دې سیزونو کې راځي اوس او دې کې زمونږ اوس ان شاء الله لنډې کوتل تحصیل پاتې ده، باړه تحصیل پاتې ده. د دې نه پس به اوس د لنډې کوتل تحصیل آرکیالوجیکل سروے شروع کو لکه دا شیخو پولیټیکل ایڈمنسٹریشن شروع کا مونږ پکې دي ته خپل چدل تشتا خو دا د ذمہوار خلق چې دي د آرکیالوجی ډپارټمنټ د پاره مونږ دي کدي چې دا د فاټا سیکریټریټ ته ان شاء الله کوه ایکستنشن مونږ پکې خپل کوشش هم کو د دې د حفاظت کوشش هم کو.
د خیبر پختونخوا د آرکیالوجی محکمې چارواکو ویل چې په تیر وختونو کې د ترګری او امنیت خرابې وضع لامل چانه شو کولای چې قبایلی سیمو کې دغه آثار پیدا کړي. خو اوس به موږ د ځایي پولیټیکل چارواکو په مرسته په ټوله قبایلی سیمه کې دغه آثار ګورو. دوی د وفاقي حکومت غوښتنه وکړه چې په فاټا سیکریټریټ کې د آرکیالوجی محکمه جوړ کړی شي او میوزیم یا عجیب ګرونه د هم خلاص کړی شي چې د قبایلی سیمې لرغونی آثار پکې خوندي کړی شي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
تاسو اوریدل د خیبر په جمرود کې خواوشه 1500 کاله پخوانی آثار موندل شوی دي. خو بیا د سوات لبري کوټ سره نږدې پر کمرونو د لرغونی لیک او انزورونو لیدو ته ګڼ سیلانیان ورځي وای لدې لارې د خپل خاورې او سیمې له تاریخه خبريږي. سیمې ته ورغلي او زکونکي ویل په نصابی کتابونو کې هم د دې تاریخ شاملول ضروری دي. پر کمرونو د لیک په اړه ویل کېږي چې خواوشه 3000 کاله پخوانی دي. نیاز احمد خان یې معلومات راکوي.
په سوات سیمه کې د زرګونو کالو راسې پخوانی لرغونی آثار ځای په ځای لیدی شي. دغه کې زیاتره د بودا مجسمې او د هغه وخت ودانۍ شامل دي. په دا اړه د تاریخ پوهان وایي دا سیمه د زرګونو کالو راسې د بیلابیلو قومونو د تهذیب ځای پاتې شوی. په دغه کې د تحصیل بریکوټ نه 8 کیلومتره لرې د کنډا کوټې په غرونو کې په کمرو لیک او پینټینګ هم لیدی شي. دغه لیک او پینټینګ چې ځای په ځای په غارونو، نسکورو، کمرو او داسې ځایونو شوی دی چې د باران او نمر څخه بچ دی. دغه لرغونی آثارو ته 3 ساعته د بلوک لینا پیدل تون کے سیلانی ٹولگی سره شامل د منګورې زپرالی کاکا وای
ګدا به مختلف زګونو کې دي په مختلف سپارټس دی او دا سپارټس دی دا غی نخکاری چیرې د اغه ځای چې کوم ایریا دا غی انفارمیشن دی دلته کې چیرې دلته کې زناور او اغه پینټینګز دی بیا د انسانانو پینټینګز دی په بیرګې د جنگونو پینټینګز دی مختلف قسم پینټینګز دی
د غرونو په کمرو لیک او پینټینګ په اړه په هان وای چې دغه 3000 کال په خوانی دی او پکې د هغه وخت اوسیدونکو د مقامی غر څخه زیړه ګټه ټکولې او پوخ رنگی تری جوړ کړي او دغه ټولو لیکونو او پینټینګ یو کم 500 زینات تروسه پورې ښکارا شوی دی په دا اړه سیرتا ورغله یو زدکونکو پراز احمد وای
په بوکس کې مونږ ته په سټوډنټ ډېر هیستوري مونږ ته بیانې کی خو د سوات خپل کمیسټری نو هغه نن ما خپل باندې نن ولې دا ډېر ایکسپیرینس مې وشو خو دا زموږ بوکس کې نشته په کار چې دا کم از کم کی پی کی بوکس کې خو وی پکنه چې سوات یا رقم پښتانه چې یو د خپل هیستوري نه خبر شي
د لرغونو آثارو دغه لیک او پینټینګ ته وخت په وخت مقامی او غیر ملکی سیلانیان ورځي د خبرې زی یو تن ملنګ کوي وای چې د ایتلی دولت راته د دغه ځایونو حفاظت کول لپاره رقم هم راکوه او دلته دراغلی سیلانیانو خدمت هم کوم
مونږ هم پیدا دغه پوښتنه کوي دغه زړه تاریخونه څه تیر شوی یا د محمود غزنی شه یا د سکندر اعظم یا د ګیراجګیرا یا راجا کین شه لکه دا نور دغه دغه تاریخونه پکې مونږ ته بیان کی مونږ هم پاغه تفصيلات پوه شو چیر دا پکې د سراغن یا دا په زړه تاریخونه مونږ یاد کو ته مونږ تعلیمونه دغه نشه مونږ لکه پدې پوه شو لکه انسان سره سرسترګي پدې پوه شي لکه
دغه سیمه تحصیل کون کی وای چې په کمرو دغه لیک د ایتلی دولت برسیره کړو او دغه دړنیوال کچ اهمیت لري کچره دغه لرغولي آثار ته د پاکستان حکومت پاملرنه وکړي او د پوهنتونوس د کونکو او داسې نور تحقیقونکو ته په ګوته کړی نو په لوی کچ تریز د کونکو پیدا فورته کول شي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
امن مینا او رورولی
پښتانه او خدایي خدمتګاری
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي
او د دروغو گواهی لپاره دی یو لیست خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکاري دوی
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده
پیړې پیړې پورې دا ادم تشو په بدل چې دا زم خاورې کې حاکم پاتې شوی دی چې غالب
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
خو به مونږه دا جدوجهد خدای خدمتګارو نه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرتو نن به تا دې او ټاک چرتو
هل ته بادشاہ خانمال یو کافی را کو پدې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې په پښتو مړه بابا یې څه په خواره ځای خو دې
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د باجوړ او مومند اوسیدونکو وای ل په خبره انبار تتلونکو سړک ته پراخ کړل شي او ود او دې رغول شي د باجوړ خلک وای د مومند سړکونو خرابوالي لکبله د تیمرګری په لار په خبر ته زی چې لکبله نه یوازې زیاتې پیسې لګي بلکې لار هم ورته اوګته پریوزی شانواز ترګزی معلومات لري
نورزاده خان د باجوړ اوسیدونکو د هغه وای چې هر کله د هغوی سره مریض وي نو بیا په تیمرګر سړک په خورته ځي ځکه چې د ناوګي سړک اوران دي او په انبار سړک مریض لا خراب شي
ډیر زیاته تنظیم دو کډی ریس کې ډیر زیاتی موږ چې موږ د تیمرګر د وخت د وای شو تیمرګر لا استعمال وږي مریضان ته ډیر سخت تکلیف په دغه لاره باندې ته کېږي
د انبار سړک د سرلړی باجوړ نه شروع شي چې بیا په دانشکول او پندیالي تیریږي اولس وای چې ک سړک جوړ وي نو په دې لاره باندې یو غنټه کې پیښور ته گاډی رسی د سړک د خرابوالي لوجه زیاتره وختونه په پندیالي او دانشکول کې ټرافیکی حادثه هم کیږي نظر شیر محمد پندیالي اوسیدونکو دی او وای
دوه غدي مخکې بری باندې فدان شوی دی د تنګ روډ د ودینه د ترانسپورت غانو تم نقصان دی خلکو د نقصان دی خدای کو کله وشي دا به ډیر زیات فائدہ مند وي او دی باندې مال ترانسپورت غان نو غامات شي او ترانسګاډي به پیاده کیږي چې د خلکو او اوټلین کاروبار شو کی
هم د باجوړ خار وسیدونکو ماس خان وای چې حکومت دی باید د محمد انبار سړک لوی کړي چې هغه د اوګدو لارو د سفر نه خلاص شي
چې کلم په خور ته ځونو زر نه شو رسیدل کومریز را سره به موږ دغه لار د سرت نه لنی شو بل په دغه لار
کې ډېری زیاتې کډې راځي او روډ هم ډېر زیات تنگ دی کنه جی. په دغه وجه باندې موږ متبادل لهجه استعمالو.
د یاد سړک د ارتوالي اعلان پخوانی گورنر انجینیر شوکت الله خان کړی هم وو، خو د فټا سیکرټریټ د کارونو او خدماتو محکمه سی این ډبلیو یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې د یاد سړک د ارتوالي کومه مخصوصه منصوبه خو نشته، البته په کلیس ترقیاتي منصوبو کې د ارتوالي او جوړونې درخواست شوی، نو ممکنه ده چې د وفاقي حکومت لخوا ورته پیسې منظوري شي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لنهو د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 14,580 18,380 او 15,180 کلو هرتز اوریدل شي.
د مشال ریډیو خبرونه ته تاسو غوږی د غرمې 12:30 بجې کې دونکې دی. لن خبرونه به یو بیا ل پامیر ساحل وو.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف چارواکو ته امر کړی چې له حویلیا سره نږدې د الوتکې پریوتو پیښې شفافې او آزادانه پلټنې دي وکړي. نوموړي تیر ماښام په اسلام آباد کې د الوتکې پریوتو پیښې په اړه یوې غونډې ته ویل چې په پلټونکي کمیټې کې د پاکستان هوایي ځواک یو لوړ پوړی افسر هم شامل کړل شي. د چهارشنبې پر ورځ د پاکستان هوایي شرکت پی آی ای الوتکه له چترال اسلام آباد ته په لار وچ د ایبټ آباد له حویلیا سره نږدې پریوته او پکې د عملی غړو په ګډون 8 کسان ووژل شول. په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر زاخیلوال وایي له پاکستان غواړي چې د وسلوالو طالبانو لملاتړ لاس واخلي. نوموړي بیگا مشال راډیو ته ویل له دې پرته له پاکستان نور څه نه غواړي. تر زاخیلوال مخکې د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایند نفیس ذکریا تېره ورځ په اسلام آباد کې اونیزې خبري غونډې ته وویل هیواد یې خپله خاوره د ترهګرو کارولو ته نه پرېږدي. د خیبر پښتونخوا لرغونو آثارو اداره وایي په جمرود کې شاوخوا 13,000 کاله پخوانی آثار موندلي دي. د دې ادارې مشر ډاکټر عبدالصمد تیر مازیګر مشال راډیو ته ویلي یوازې د خیبر په جمرود کې 110 آثار موندلي دي چې د بیلابیلو وختونو پورې اړه لري. تیره ورځ په شمالي وزیرستان کې د سړک غاړې خاخ بم چاودنه شوې چې پکې 2 کسان وژل شوي دي. د دې حملې ذمواري چانه د منلې. د افغانستان شفافیت ادارې تیر ورځ ویل د هغه هیواد خلک د خپلو کارونو خلاصولو لپاره د حکومتي ادارې کسانو ته د شاوخوا 3 ارب ډالرو رشوت ورکوي. په غور کې د 2 وسلوالو ډلو په جګړه کې 4 کسان وژل شوي او 2 ژوبل دي. د غور ولایت شهرک ولسوال محمد کبیری بیګا مشال راډیو ته ویل له 2 ورځو راهیسې د حاجی غفور او محمد په نوم د 2 سیمه ییزو زورواکانو ترمنځ نښتي روان دي. د روسیې بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي شامی پوز د حلب په ختیځ کې د یاغیانو تر ولکې لاندې سیمو کې جنگي عملیات درولې دي. لاوروف تیره ورځ د جرمني په هامبورګ کې د اروپا امنیت او همکارۍ سازمان غونډې په ترڅ کې وویل دا اقدام به د جګړې په ترڅ کې د بندو پاتې شاوخوا 8,000 کسانو محفوظ ځایونو ته د تګ لار برابر کړي.
لن خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو اوریدل چې پامیر ساحل درته وړاندې کړل. اوس به په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریالې رابی اکرم خان ته ورشو چې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو ته کتنه کړې ده.
جنگ ورځپاڼه خپلې ادارې کلي کې د چهارشنبې په ورځ چترال نه اسلام آباد ته راتلونکي د پاکستان کامی هوایي جهاز ATR حادثه د خفګان وړ ده. دا حادثه په داسې ورځ وشوه چې د نړیوالې هوابازۍ ورځ لمانځل کېده. ادارې وایي د حادثې ښکار جهاز چې ATR ورته ویلې کېږي د ټکنالوژۍ په لحاظ محفوظه ګڼل کېږي. پاکستان کې د جهازونو د جات چې کوم طریقې کار دی نو د هغې په موجودګۍ کې دا توقع نشي کېدی چې د یو انجن خرابې له وجې د جهاز د الوتو اجازت ورکړی شوی وي. ادارې زیاتوي د سینو خلکو لخوا چې کم شک کیږي د هغې سنجیدګۍ سره د تحقیق وکړی شي او تحقیقاتي رپورټ نه به دا معلومیږي چې مسله یا نقص چرته وو. ادارې په وینا یو وخت وو چې پی آی ای به د ښه جهازونو په شمېره کې راتلو، خو اوس دې حال ته راورسېدو چې د نچکارۍ خبرې کیږي. باید چې د دې حالت ښه جوړولو اړخ ته دې توجه ورکړی شي چې سفر کوونکو ته حفاظت او د آرام احساس وي، او دا دې هم وکتل شي که د پی آی ای انتظامي او تکنیکي امور او خدماتو معیار په پرېوتو وي نو دې اړخ ته فوري توجه ورکول پکار ده. هم دې لړکی ایکسپریس ورځپاڼه خپل درې کې لیکي چې ملکی تاریخ کې شپاړس فضائي حادثې شوي چې پکې په سوونو خلک مړه شوي دي. ادارې وایي اوس پکار ده چې د اپرآباد په حویلې کې غورځېدلې د جهاز تحقیقات د وفاقي حکومت په نگرانۍ کې سر مکمل شي او د حادثې وجوهاتونه د کام خبر کړی شي. مشرق ورځپاڼه خپل درې کې لیکي د پېښور اولس آرامدۍ او ښه د ترانسپورټ یا د بسونو سرویس ورکولو د لوسونو باوجود تیر او موجوده حکومت لخوا هیڅ کوټلې ګامونه نه دي اوچت کړی شوي. دا شان د ښځو د ترانسپورټ اړخ ته هم سمتوګه توجه نه د ورکړې شوی. ادارې وایي د عوامي نشتل ګوند د حکومت په دور کې د خاص ترانسپورټ یا د بسونو سرویس یو ورځ لمخې تراغلی وو، خو بیا یې صدرک معلوم نشو. ادارې زیاتوي په خیبر پښتونخوا کې د جاپان حکومت په مرسته به په مختلفو ضلعو کې د خاص لپاره د بسونو سرویس شروع کیږي. د منصوبې تر لاندې پېښور، مردان او اپټاباد کې خاص لپاره به مخصوصه سوارلس بسونه چلول کیږي. ادارې اخیره کې لیکي که دا پروژه کامیابی سره کار وکړي نو د سره به نور د بسونو سرویس په چلولو کې ضرور کومک کیږي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. رویټرز خبری ایجنس په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو او روس ترمنځ د اړیکو په اړه لیکنه خپره کړې چې پکې راغلي روس دا نه مني چې ګواکې له طالبانو سره مرسته کوي. فاینانشل ټایمز ورځپاڼې د ایران او غرب ځواکمنو هیوادونو ترمنځ اټمي موافقې په اړه د امریکا نوي منتخب شوي ولسمشر ډونلډ ټرمپ څرګندونې څېړلې دي. شاهین بونیری د دواړو لیکنو له مهمو برخو سره.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې امنیتي وضع خرابه ده، افغان او امریکایي چارواکي فکرمند دي چې د روسیې او طالبانو ترمنځ د اړیکو د جوړېدو سره به د هیواد امنیتي وضع نور هم پیچلې شي. روسي چارواکي دا خبره نه مني چې ګنی دوی د وسلوالو سره مرسته کوي. دوی وایي چې د طالبانو سره د هغوی محدودې اړیکې یوازې د دې لپاره دي چې د خبرو اترو میز ته راولي. طالب چارواکو رویټرز ته ویلي دي چې د 2008 کال راهیسې د ماسکو سره نږدې اړیکې دي، خو دای هم ویلي دي چې د روسیې مرستې اخلاقي او سیاسي دي. افغان چارواکي د وسلوالو طالبانو سره د روسیې د مرستو څه ثبوت نه لري، خو په دې نږدې موده کې د ناپیژندل شوو هلیکاپټرو الوت او د روسیې جوړو وسلو نیول کېدو دا ویره ډېره کړې ده چې سیمه ییز طاقتونه په دغه سیمه کې شاید ډېر لوی کردار لوبوي. بلخوا فینانشل ټایمز لیکلی دی چې د ایران سره د مغربي هیوادونو لوزنامه د امن یو ښه موقع پیدا کوي، او که چېرې امن ته موقع نه ورکول کیږي نو خبره به ارومرو د دواړو ترمنځ جنگ ته رسی. د امریکا نوی منتخب شوی ولسمشر ډونلډ ټرمپ ویلی دی چې د ایران سره لوزنامه ښه نه ده شوې، او چې هغه کله واک سنبال کی نو دې ته به یو ځل بیا کتنه کوي. ترامپ دا سنشي کولی چې دغه لوزنامې نه وزي، ځکه چې دا د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا په سوری کې عملي شوې ده، خو هغه به ایران راپاروي چې په خپل سر د لوزنامې نه وزي. د ورځپاڼې په وینا کې داسې وشي نو د امریکا په ګټه نه ده، او په سیمه کې قراري له هم ښه نه ده.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری په ځینو هیوادونو کې د واک غوښتنې او استبدادي رژیمونو رامنځته کېدو خبرداری ورکړې دي. تر مازیګر په هامبورګ کې د اروپا امنیت او همکارۍ سازمان غونډې ته په وینا کې نوموړي وویل دا واک غوښتنې او استبداد د پخوانی شوروي اتحاد په ځینو هیوادونو، اروپا او امریکا کې د بشري حقوقو دفاع بهیر زیانمنوي. صفی الله ستانکزی د مشال ریډیو خبرونو مرکزی څنګه رپورت مهمه برخه تاسو ته اوروي.
د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ګواښ کوي چې د واک غوښتنې او استبداد په اساس رامنځته کېدونکي حکومتونه به بشري حقونه، د رسنیو ازادي او د یو بل نه منلو او کرکې اعمالو ته وده ورکړي. جان کیری پرون د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان د دورځنۍ غونډې په لومړۍ ورځ په هامبورګ کې دا خبره وکړه. هغه وویل چې په ځینو هیوادونو کې عملاً دا کارونه لیدل شوي دي. موږ ټول وینو چې څه روان دي. په ځینو هیوادونو کې اداري فساد مخ په زیاتېدو دی، واک غوښتنه او استبداد زیات شوی. د هیوادونو مشران د اساسي قوانینو د بدلون په لټه کې دي. رسنیو د کړنلارو په اړه ځینې ناسم رپورټونه اورېدل کېږي. په ځینو هیوادونو کې له ځورونې او وهل ټکولو ملاتړ هم کېږي.
being actually advocated in certain quarters.
کری دا کارونه د اروپا د امنیت او همکاري سازمان په اصول مستقیمه حمله او بلله او وی ویل کډ د سازمان اصول ته هر ډول ضربه ورسیږي استبداد تبه لار پرانیزي. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان غونډه سکل د غړي هیوادونو امریکا، روسیې او اروپایي ټولنې د لسو تنو بهرنیو چارو وزیرانو په ګډون د جرمني په هامبورګ کې پیل شوې او د جمعې پورې به هم ادامه ولري. د یوکرين کړکیچ د یاد سازمان د سګنې غونډې یو بل تاوده موضوع ده. امریکا د بهرنیو چارو وزیر کری ویل هیواد به د یوکرين په ختیځ کې د خلکو د درد او غم د پای ته رسولو غوښتون کوي. کری ویل د یوکرين د جګړې د ختمولو لپاره د مینسک د تړون په بشپړ عملي کولو یو ځل بیا ټینګار کوي. د تړون د یوکرين د جګړې د پای ته رسولو په هدف په 2015 میلادي کال کې د کیلو خو ترمنز لاسلیک شوی و. په یوکرين کې جګړه له 2014 میلادي کال راهیسې د روس پلوي او دولتي پوځیانو ترمنز پیل شوې چې په کې 9200 تنه وژل شوې دي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد وسمال ته دومره پراتری
ولې ظلم چې دی ولې زیاته
چې هر طرح کرے بدرنګ زکدا چې داغه مینه نجوان د سره نست دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به نه زمونږ کتابتون ته کینی ټول تخپل پلو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري په افغانستان کې د شفافیت ساري داروي د دوی تازه سروي یا نظر پوښتنه خایي چې د هغه هیواد 15 نوي خلک اداري فساد اغیزمن کړی دي. د اداري تیر ورځ خپل رپورت په داسې وخت پور کړ چې نن د درغلي ضد د مبارزې نړیواله ورځ منځل کیږي. د مشال ریډیو خبريال باز محمد عابد له جلال آباد تفصیل لري.
د روڼتیا ساري داري د افغانستان په سلور دیرش ولایتونو کې نږدې له 8000 کسانو د نظر پوښتنې په اساس دغه سروي کړي چې کابو 95% خلک پکې د اداري فساد له امله متضرره خودل شوې دي. په ننګرهار کې د افغانستان د روڼتیا ساري داري مسول ډاکټر محمد انیف هاشمی په دې اړه مشال رادیو سره په خبرو کې وویل
د سروي کې ګورو چې تقریبا 95% خلک فساد نه متضرر دي او همدارنګه تقریبا 9% خلک په دې باور دي چې د ټولو نه جدي ستونزه ده هغه نه امنی ده ورپسې بیا بیکاری او بیا فساد دا سروي دا ښایي چې په ټولو ادارو کې زیات فساد پکې دی هغه عدلي قضایي ارګانونه دي ورپسې شاروالۍ ده او بیا نورې ادارې
په ختیځ کې د مدني ټولنې د فراختیا او رشد موسسې مسول اسدالله لاروی وایي چې په ټولو عایداتي ادارو کې د فساد کچه لوړه شوې ده.
دا د فساد کچه یوازې په محدودو ادارو کې نه ده لکه دلته چې په سروې شوې ده او د سروې په مخ باندې راغلې ده. کمن ګمرکاتو ګورو، مستوفیتو ګورو، شاروالی وګورو او د دې پرفته عایداتي ارګانونو وګورو په دې ټولو کې دغه ناوړه پدیده په دومره اوج کې او په دومره درس کې روانه ده چې انسانان خوشاله کې چې بوټي او کانې ته چغې وږي.
مدني فعال روحلال لال پوروال د دمنې لوی لامل فساد وګاڼه
د دې حکومت مقابل کې چې مجاهدین لاړه چې فساد خاطر لاړه او نه چې د دې حکومت مقابل کې دغه چې دي چې ملي د دې فساد نه چا بدلې
خو په ننګرهار کې د فساد سره د مبارزې ریاست مشر احمد شاه وایي چې که هر څوک ورته د اداري فساد په مقابل کې آریز شي دوی ورسره پوره مرسته کوي.
دا چې فساد موجود دی په اداراتو کې ټول په دغه سرسنه او په غونډو کې وایي دوی په عمل کې نه ځلې چې کوم اشخاص دوی زنه رشوت غوښتنه کړي او تر څو چې دوی آریز نشي مونږ شو چې د دوی شخصي موضوعاتو کې مداخله وکړي پات شو نور هغه موضوعات چې په بلی کچا باندې کوم موجود دي ان شاء الله دغه لپاره موږ خپل پلان لرو او پروسیجر دی چې هر موضوع هر قضیه چې موږ د برسېل باندې نیسو هغه موږ لومړی په خپل مرکزی ادارې ته استو او هغه ځینې شکل هلته راجستر شي سات شي هغه نور سره د برسې شروع کوو.
د غونډې ګډونوالو د اداري فساد تر څنګ د دولتي ځمکو غصب انسان تښتونه او د مخدره موادو قاچاق د فساد بیلابیل نمونې وګڼلې او پر ولسی غږ وکړ چې پر وړاندې جدي مبارزه پیل کړي. باز محمد عبد مشال رادیو جلال آباد.
ځوانانو غږ
کډر
کالج چر تلاڑا اسکول کے انفراسٹرکچر بالکل نشتا اسکولوں نو نبوت بنگلے جوڑی شی وی دی
ددی خلاف منگا تر پاس دل پکار
منگا ددی دشت گردے مقابلہ پقلم کو
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسراوړونو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو
څنګه ټیبل ټینس بیډمنټن دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک ټوئیټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو
د اصرار علی مومن دا یو ساته خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهه په ورځ غرمه پر یوه نیمه بجه په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼه اوریدلای شئ
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د ملګرو ملتونو بشري چارو همغږی دفتر یو انوچا د خوست اوسیدونکو هلته میشتو وزیرستانه او کډوالو لپاره د روغتیا مرکزونه جوړ کړی دي د خوست روغتیا ادارې چارواکي وای په دې مرکزونو سده پاسه سلور لکه امریکایي ډالر لګیدلی او مقصد یې دا دی چې په بیړنیو حالاتو کې له ژوبلو شوو خلکو سره لومړنۍ مرستې وشي نجیب الله لوخیل معلومات لري
د خوست په خار او د ترزیو علي شیر په ولسوالۍ کې د ټاپیانو لپاره د بیړنیو خدمتونو په خاطر د دوو مجهزو روغتیایي مرکزونو پرانیسته وشوه همدارنګه د وزیرستانی کډوالو سره د بیړنیو روغتیایي مرستو په خاطر دوو ثابتو کلینیکونو او دوه موبایل صحي ټیمونو هم له جوړېدو وروسته خپل فعالیتونه پیل کړل خوست والی حکم خان حبیبي د عام روغتیا ریاست د ودانیو په یوه برخه کې د تروما د بیړنیو مرستو د مرکز د پرانیستې پر مهال مشال راډیو ته وویل
دا به زمونږ درنو اوسیدونکو ته د عاجل واقعیت په برخه کې خدمات وړاندې کوي پاتې دنې سي دغه پروژې د وینې چاپ مالی مرسته او د هیلت نت چې تطبیقونکي مؤسسه ده د دوی په چوکاټ کې به دا پلي کیږي
خوست والی د همدې پروژو په چوکاټ کې د وزیرستانو کډوالو لپاره هم د ورته مرکزونو د فعالیتونو د پیلېدو خبره وکړه
د ماجرینو لپاره هم دوه دانې ثابت کلینیکونه دي چې به 1200 فامیلایو کې او دوهم د تڼو ولسوالۍ لېجسي مکې دي دوه موبایل ټیمونه دي چې د لشیرو د لکانو سیمې لپاره ده بل هم د سپیر او د تڼو لپاره ده البته مجموعا د دغه دواړو پروژو قیمت 4,00,000 او 8,000 امریکایی ډالر ده
د خوست د عامه روغتیا سرپرست رئیس ډاکټر ګل محمدین محمدی وویل
خو نه تنها دوی به همدلته فعالیت کوي خدای نه خواسته که په ښار کې د هر نوی انفجار آواز دوی اوري د دغو امبولانسونو او د مسلکي پرسونلو په استفادې سره به دوی محل د واقعیت ته ځان رسوي هلته به د زخمیانو سره عاجل واقعیت تو اجرا کوي کومک هایه ولیا به ورسره کوي
د خوست ولایتي شورا یو تنغړی قمر علي لکنوال وای د خوست ولایتي او تخصصي روغتون له خار څخه 2 کیلومتره لري دی او په خو د ستونزمنه وچی د پیخو په حالت کې ټپیان ژر تر روغتونه ورسول شي
د خوست لوی شپخانه د خوست خار په 2 کیلومتره کې کلال لري په همدې وجه د خوستانو غوښتنه دا و چې داسې یو عاجل خونه چې په عاجل وخت په نګوارو حالاتو کې عاجل رسیدګي شوی وي د دې لپاره یو ډیر مهم او اساسي ګام دی
که څه هم یو شمېر کسانو په خوست کې د بیړنۍ روغتیايي مرستې د مرکزونو جوړول یو اړین او ضروری کار وباله خو بل خو بیا ځینې کسان په دې نظر ول چې په یاد ولایت کې تر دې هم د ماشومانو د درملنې اختصاصي مرکزونو او روغتونونو ته اړتیا ډیره ده
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې د شهرګردي مکمل ختم
افغانان څو اړ به شک چا
ډیر سخت راوالی تیر یا هر څه ته یو
څه کول نو مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرستې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ
د مشال ریډیو خبرونو ته تاسو غواکې ل پاکستان خبریدونکو ایکسپریس ټریبیون رسپانې د هغه هیواد د پولیسو په نظام کې د نیمګړتیاو موضوع سیړلې په لیکنه کې راغلي د پاکستان پولیسو په قانون کې داسې اصلاحاتو ته اړتیا ده چې خوی د ناامنۍ او مخنیوي پترس کې اغیزناک رول لوبولې شي د لیکنې مهمې برخې هارون باچا اوروي
د ایکسپریس ټریبیون رسپانې لیکنه وایي د پاکستان د پولیسو پر کارکردګۍ شوې ورسته سروېګانې ښیي چې د هغه هیواد وګړي تر ټولو زیات د حکومت پر دغه ځواک بې باوره دي د پولیس لخوا پر قانون سم نه پوهیدل او بیا پر خلکو یې په خود سرانه توګه عملي کول هغه څه دي چې خلک یې له پولیسو په ویره کې اچولې دي. په پاکستان کې د تانه کلچر په نوم یو اصطلاح کارول کیږي چې همدغه کلچر د ریاست او د وګړیو ترمنځ د نا انډولۍ لامل شوی. په لیکنه کې د بشري حقونو نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ د یو رپورټ په حواله ویل شوی چې خپل پولیس هم د ناسمو کاري شرایطو له وجې ځورول کیږي. د پولیسو په کار کې مداخله او د هغوی لپاره په جوړ قانون کې د اصلاحاتو نشتوالی د هغوی کارکردګي اغیزمنوي. په پولیس مقابلو کې د وسلوالو او جنایتکارانو د وژنو رپورټونه څرګندوي چې پولیس ګڼي که دغه مجرمان عدالت ته کش کړي نو به خوشي کړل شي. عدالت بیا د یو جرم په تور نیول شوی کس ځکه آزاد کی چې پولیس یې پر خلاف کافی شواهد نه لري. په لیکنه کې د سیاستوالو لخوا له پولیسو د سیاسي ګټو پورته کولو موضوع هم یاده شوې او وایي چې همدا لامل دی چې هغوی نه غواړي د پولیسو په قانون کې اصلاحات راوړل شي. لیکنه کاږي په خیبر پختونخوا کې د تحریک انصاف په مشرۍ حکومت د پولیسو په نظام کې د اصلاحاتو د هڅې لپاره باید وستایل شي، خو د لیکنې تر مخه دغو کوششونو هغه رنګ چې لازمه ده نتیجه نه ده ورکړې. لیکنه زیاتوي د پاکستان په څیر هیواد کې چې د نامنې زیاتې پیښې پکې مخته راځي د پولیسو لپاره د یو اغیزناک نظام جوړول ډیر اړین دي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پسته په ډیستریټ کې
مونږه ته دې کې کوم دې هندستان
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
د خیبر پختونخوا لکی مروت او د اړوند نیمه کبالی سیمه اوسیدونکو وای ورځ او شپه بجلی نه لري. دوی وای د برېښنا نشوالی د ژوند اچارې اغیزمنې کړي دي، نو ځکه دې ورته لږ تر لږه دومره برېښنا ورکړل شي چې د دوی ضروریات پوره شي. چارواکي وای د هغو سیمو خلکو ته ځکه بجلی نه ورکوي چې هغوی بلونه نه پرې کوي. عمر دراز وزیر دا موضوع څېړلې.
زلا لکی مروت او دغلتا ورسرما نیم قبایلی سیما افرلکی بلا بیلو سیمو خلق شکایت کړي چې په هفته کې تر 300 ورځې بجلی نه وي او کله هم چې بجلی راشي نو د کم ولټیج په وجه ضرورتونه نه پوره کوي. دوی وايي په غوښتنو ستړي شوي او د سکلو اوبه هم د لرولګاډو او چشمو نه پوره کوي. نیم قبایلی سیما افرلکی اوسیدونکي شاکر خان وايي بجلی یې د نشت برابر دی او هی ضرورت یې نه پوره کوي.
فارلکی او د لکی مراد بجلی خو به انتها ډیره زیاته خراب شوی دا. یو طرف ته لوډ شیډینګ دا، بل طرف ته ولټیج دومره کمی چې ریګولیټر یا سپریزر د کوچ نه موبایل هنه څه چارج کوله هغه لایټ لره مې نه بینه جاو. دا خو بجلی سره دومره معمولی قدر لیدای شي. تین جو جن روبا د وګ انټر آی سی او پنشته باندې شمیر مثال به یو وش پر آی سی به یو ور وځ یو شتر نه کټ کی یو دا سه هیر بهیر سره په جوړ کړی دا موږ هات ته پېټو چې اخیر دا وکړه ټیکیږي مخکې اکسل مون نه بجلی به
سلطان خان وای د فارسی مو سیدون کی د بجلی نشوالی لوجه لسختو ستونزو سره مخ دی.
تکلیف چې په خو باندې او برابرې ما شام نه بجلی اډه کا توا چې موږ دې فارواله بجلی خو بالکل نه تاور د دې ټلینار ما سلطان باو سی نام د پیمان 48000 50000 آرام میاز بل ور کوي. ما موبایل خلق ول الله سبن کړی ما ته یې تاور باندې زور ته وزت سو کوم نه جنریټر ستانه ته بجلی درې او ګنټو باندې خو 24 بیټری دی خو خو د 8 ګنټې و چریږي نور تاور بندې سخ خلکو ته تکلیف ته دی. قیامت
حاجی ملک حسین خان وای په غوښتنو ستړي شوی خو آواز یې نه اورېدل کیږي.
کوم او بچی دی کنه دا په خرو باندې یو ابل جان لری جان د غرو ورشي شرط طلبونه یې کنه بجلی لا سمو ار یو برباد پرتا ده پولیس دی دالته مکړی دا ډی سی څنګه مکړی دا یک سن څنګه مکړی دا نه حکومت سری په خبره کوي نور ګرون باندې هیڅ څه نه ملاوی دی یو ته بای خوم نه ده کنه نام وکی आवाज وکی خو په ګرون هیڅ څه حکومت تر طرف بیماری څه څومره جوړی دی او بوله سمو څه څه جوړی دی چې او بخدا دې خراب په وجه باندې کو
کلامو چې په دې اړه د لکی مروت وابډا محکمې سره تماس ونیو نو چارواکو وویل چې د بیلونو ډیر زیات واجبات پاتې دي، یعنی څومره چې بجلی خرڅ کیږي هغومره بیلونه نه جمع کیږي، نو مجبور دي چې بجلی غیب کړي دوی وویل که خلق د وابډه محکمې سره ملاتړ وکړي او پوره بیلونه په وخت جمع کوي نو دغه ستونزه به زر حل شي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د خیبر جنسی په لوړګي خیبر رایفل سواک ودانې کې د انګریزانو د وخت نه د غوس یوه ونه په زنځیرونو تړل شوې ده او تر قید لاندې ده. دا چې دغه ونه ولې تړل شوې، په دې اړه نور تفصیل له سیمې د مشال ریډیو خبریال فرهاد چینواری په دې رپورټ کې اورو.
د خیبر جنسی په لوړګي خیبر رایفل زواک ودانې کې د تیرو یو سل او شپږ ویشت کالو راهیسې د غوز یوه ونه په لویو ځنځیرونو سره تړل شوې ده. دغه ونه د انګریزانو په وخت کې یو پوځي مشر په امر وتړل شوه او تر اوسه په قید کې ده. دا چې دا ولې تړل شوې، په دې هکله د پیښور پوهنتون د تاریخ څانګې مشر پروفیسر جاوید اقبال مشال ریډیو ته وایي،
تاریخي شواهد داسې ملو شوي دي چې دا د کال اتلس سوه نوي په دوران کې دلته یو سلور انگریز افسران د دې خیبر رایفلز مس مخې ته یو چمن دی په هغې کې ناست وو. خپلو کې گپ شپ کولو، نو دا خو تاسو ته پته ده چې د هغې په تمدن کې او د هغې په معاشرت کې شراب سکل چې کوم دي نو داسې ممانعت نه لري. نو هغوی شراب سکلي وو او په نشه کې دغه افسرانو کې یو افسر ته داسې ولګېد لکه چې دا ونه چې کومه ده دا روانه ده، دا په حرکت کې ده. نو هغه دې ونې ته آواز وکړو چې ته ودرېږه. نو هغه خو چونکه ونه خو ولاړه وه په خپل ځای باندې، دا خو ده ته داسې لګېده د تخیلو د تصورو چې دا ونه روانه ده. نو هغه ونه درېده، چې ونه درېده نو ده بیا حکم وکړو چې دا ونه چې کومه ده دا تاسو اریسټ کوي، یعنی دا وتړئ تاسو. نو هغه راسې دې ته دا زنځیرونه اچولی شوي دي.
د خیبر رایفل ځواک یو چارواکی حمید خان وایي چې دې ونې ته اوس هم ډېر خلک راځي او د تاریخ نه یې ځان خبروي.
خلک راځي، دا خو یو تاریخ دی کنه، د ښځې لپاره ټول نمک کې اول دا شایګوري کنه چې دا څنګه ونه ده. اوس ډېر خلک پوهېږي نه چې څه شي، د خدای غوز ونه ده، غوزان وله.
د پېښور پوهنتون د تاریخ څانګې مشر جاوید اقبال وایي چې د دغې ونې د خلاصولو یا قید ساتلو په حواله دوه رایې رامنځته شوي دي. ځینې خلک یې د خلاصېدو په حق کې دي، خو بیا ځینې خلک وایي چې د تاریخ د یوې برخې په توګه دې وساتل شي.
ځینې خلک خدا وایي چې دا د غلامۍ د دور یو نښه نښانه ده او دا ختمول پکار دي، دینه پکار دي چې دا زنځیرونه اوس کولاو کړی شي. خو اکثریت چې کوم د پوهانو دی هغه وایي چې نه، دا یو ډېره غټه تاریخي حواله ده، د دې خپل ځان له یو تاریخي حیثیت دی او دغسې تاریخي مقامات یا تاریخي چې موږ ته کوم آثار پاتې شوي دي نو دا ختمول نه دي پکار، بلکې د دې حفاظت پکار دی. د غلامۍ دور او غلامي د چاوم نه وي خوښه، خو زموږ د تاریخ یو حصه ده او هغه موږ د خپل تاریخ نه لرې کولی نه شو.
که څه هم د دغې ونې د تړلو امر ورکوونکي انګریز پوځي افسر نوم نه دی په ډاګه شوی، خو د تاریخ ځینې پوهان وایي چې نوم یې جیمز سکویر دی. په زنجیرونو تړل شوی دغه ونه اوس ډیره لوړه شوې ده. په دې کې یو تختې راځوړن ده چې په انګریزي ژبه کې پرې د دغه ونې د تړل کېدو لنډه کیسه لیکل شوې ده. د دغه تختې په سرخط کې لیکل شوی، زه تر قید لاندې یم. او بیا وای، یو ماخام یو انګریز پوځي افسر چې شراب یې څښلی وو او نشه وو داسې ورته ښکاره شوه لکه زه چې د خپل ځای نه خوځېدلی یم. نو خپل ماتحت افسر ته یې حکم ورکړ چې دا وتړئ. نو زه د هغې وخت نه تر اوسه تړل شوی یم. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یا چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی او اوریدلی او لیدلی شئ. د دې خبرونه په اخیره کې ستاسو لپاره یو سندره لرو.
شن کے خالی پتن دی باندے تور تور سترگو یہ Come on.